السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو د پروګرامونو تاند څنګ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په تاند څنګ کې د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې د وم اتم او نهم ټولګي زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسيږي. دغه ساعت لاندې خبري برخه هم لري. دغه خبري ساعت په راپورونو کې به ووري چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د خپلو آسیایي ملګرو په ګډون پرون په افغانستان کې د خزو د روسي وضعیت په اړه خبرې وکړي. په دغه غونډه کې د خزو د حقوقو د تضمین لپاره یو شمېر سپارښتنې هم شوي چې د افغان خزینه فعالانو له هرکلی سره مخامخ شوي. د راپورونو د برخه وروسته راځي خو په لیدې سات په خبرونو کې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي توماس نیکلاسن په کابل کې د چین له سفیر سره لیدلې دي. د چین سفارت پرون په خپل ایکس پانه لیکلي چې په دې لیدنه کې له افغانستان سره د دوه اړخیزو او څو اړخیزو اړیکو او همکاریو پر زیاتولو او پیاوړتیا باندې ټینګار شوی دی. د اروپای ټولنې استازي داسې وخت د چین له سفیر سره لیدلې چې د افغانستان لپاره په دوحه کې د ځانګړو استازو تر غونډې مخکې د اجماع درامنځته کولو په هدف سیمه ایز او نړیوالو هڅو زور اخیستی دی. نیکلاس انتر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او په کابل کې د ایران د سفارت له چارواکو سره هم لیدلې دي. ټاکل شوی د افغانستان په اړه د دوه دریمه غونډه د همدې جون میاشتې په 13 نیټه جوړه شي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي بلخ ولایت کې یو ماشوم د تختونکو له منګولو آزاد کړی دی. دغه وزارت بیگانه وخت رسنیو ته په یو لیګل شوی خبر پانه کې د ماشوم د ژغورنې عملیات پیچلی بللی او زیاته کړي د چې پر مهال تختون کې هم نیول شوې دي. دغه ماشوم چې ویل کېږي د یو سوداګر زوی دی څور از وړاندې بلخ ولایت کې وتختول شو او د تختولو د مهال ویډیو هم ډیره شریک شو چې په امنیتي کمرو کې ثبت شوی و. د طالبانو کورنۍ او چارو وزارت د ژغورل شوی ماشوم انزور هم خبر کړي او ویلي دي وروسته به د پیښې ټول جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. په نیمروز ولایت کې هغه مارکیټونه، دوکانونه او غرفې وتړل شوې چې په بهرنیو اثارو یې راکړه ورکړه کوله. نیمروز له ایران او پاکستان سره ګډه اوږده پوله لري او د راپورونو له مخې ایرانی تومان او پاکستانی روپۍ پکې کارول کېدي. د طالبانو ولایتي چارواکو پر دوشنبه د ویلامی په خبرولو سره ویلي چې دا اقدام د خاري نظم د کمیټې په وړاندیز کړی. اعلامیا زیاتوي چې دا پریکړه له څو سپارښتنو وروسته عملی شوه. که څه هم د افغانستان په بیلابیلو سرحدي ولایتونو کې د بهرنیو اثارو د کارونې د مخنیوي لپاره د افغانستان د تیر نظام لخوا هم هڅې شوې وي خو تر ډیره بریالۍ نه برېښېدي. د پاکستان د تحقیقاتو فدرال ادارې ویلي افغان اتباعو ته د پاکستاني شناخت کارتونو د ویش په اړه څېړنې کوي. د دې ادارې دغه څرګندونې وروسته له هغې وشوې چې د راپورونو له مخې د زرداد په نوم یو افغان ته به د پاکستان شناخت کارت یا د هویت کارت ترلاسه کړی دی. پاکستاني رسنیو د پاکستان د تحقیقاتو د فدرال ادارې په حواله راپور ورکړی چې لږ تر لږه شپږ مشکوک کارتونه یې لیدلي او په اړه یې له نادره ادارې سره چې د نفوسو د ثبت او راجستر مسولیت لري خبرې کړي. پاکستان لکتر لکه 15 لکه افغان کډوال له دغه هیواد را ایستلی او وایي چې د هغو ټولو افغان کډوالو ایستلو ته ژمن دي چې په هغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د اسلام آباد عالی محکمې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان پر ضد خیانت حکم لغوه کړ. دغه محکمې پرون دوشنبه وویل چې د پاکستان د حکومت د اپوزیشن مشر لا هم په نورو تورونو باندې په بند کې دی. خان خپل محکومیت رد کړی او ویلی دی چې په دې خاطر محکوم شوی چې د فبروري په ټاکنو کې ګډون ونه کړی شي. عمران خان چې د 2022 کال په اپریل کې د پارلمان لخوا بې واکه شو تر 120 زیاتې دوسیې لري. اکثره دا دوسیې د هغه د صدارت وخت ته ورګرځي چې د اختلاس له واکه ناوړه استفاده او د دولتي رازونو د افشا کېدو په اړه دی. د اسلام آباد محکمه همدارس پروند تحریک انصاف پاکستان د مرستیال شاه محمود قریشي د بند سزا هم لغوه کړه. دغه دوه کسان په واشنگتن کې د پاکستان د سفیر لخوا اسلام آباد ته د استول شوی پټ ټلګرام د خبرولو په تور هم محکوم شوی وو. اوس هم د ورزش له ډګره افغانستان د کرکټ په روان نړیوال جام کې یو ګنډا ته د 15 لوبغاړو په سوځیدو یو سلو څلور اتیا منډو هدف وټاکه. دغه لوبې پچا یو ګنډا ګټلې و او د توپ چونې یا باولینګ پریکړې وکړه. یو ګنډا د محل هڅه کوي چې دغه هدف ترلاسه کړي. د افغانستان په لوبغاړو کې د پایل لوبغاړو رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران تر 1450 منډو ملګرتیا وکړه او وروسته یو په بل پسې وسوځیدل. اوریدونکو دا وو خبرونه تفصیل زموږ په پاڼه کې هم موندلی شئ. ادرس د ازادي رادیو ټکی کم لکه څنګه به چې د خبرونه په سر کې درته ویل د سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو تاند څنګه او درسي ساعت ته ځانګړي شوی. تاند څنګه کې درته د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوی او په درسي ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګي زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسيږي. راځو د دې ساعت لاندې خبري برخه ته. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان لخپل او آسیایي متحدانو سره په افغانستان کې د خزو پر روان وضعیت خبري وکړي. په ویانا کې په دغه غونډه کې د خزو د وضعیت د ښه کېدو لپاره یو شمیر سپارښتنې هم شوي چې د افغان خزینه فعالانو له هر کلی سره مخامخ شوي دي. تفصیل له صفی الله ستانګزی اورو.
د افغان خزو د ستونزو او ننګونو په اړه د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د ناستي ګډونوالو ویلي د تعلیم، کار او روغتیايي خدماتو په برخه کې د افغان خزو په وړاندې پراته شدید خنډونه او ننګونې د سیمې ثبات له ګواښ سره مخ کوي. دغه سازمان د ګډونوالو هیوادونو او آسیایي متحدینو لوړ پوړي استازي دوشنبه د جوندریمه د اوتریش پلازمینه ویانا کې سره غونډ شوی وو. د سازمان د اعلامیې په اساس د غونډې ویناوالو ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د تلپاتې او باثبات سولې لپاره د خزو پیاوړتیا او د جندر مساواتو ته اهمیت ورکړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ټینګار کړی چې د افغان خزو او نجونو د ملاتړ لپاره د نړیوالې ټولنې دوامدار اقدام او یووالی اړین دی. دغه سازمان ویلي غړي هیوادونه او آسیایي متحدین چمتو دي د غوره عملی تګلارو او ګډو هڅو له لارې ښې راتلونکي ته د رسیدو لپاره همکاري وکړي. اخو د خزو د حقونو افغان فعالان ټینګار لري داسې غونډې هغه وخت اغیزمنې تمامېدای شي چې افغانستان یا واکمنو چارواکو سره د تعامل لپاره د افغان خزو او نجونو د حقونو تضمین یو شرط وګرځوي. کاناډا کې پخوانی افغان سفیر او د خلکو مخکنی استاد شینکی کډوخیل دوشنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل
به مل ټولنه کولای شي چې د افغان او میرمنو د بشري حقونو د خوندیتوب او غسره حمایت وکړي. په دې شرط چې واقعا د افغان د ښځو بشري حقونو دوی لپاره اهمیت ولري او دوی متحد ووسیږي چې دغه وضعیت باید تغییر ومومي. دوی کولای شي سهار ناسته او هر تعامل له طالبانو سره مشروط کړي د افغانو میرمنو د حقونو دوباره احیا کولو او خوندیتوب.
د پوهنتون استاد او فعال مستور سیلاب وایي داسې غونډې ډېرې دایرې شوي خو مهمه ده چې پایلې مثبتې او عملي وي.
که چیرې داسې یو نشست دایرې سي چې بالاخره د هغې نشست پایلې مثبت اړخ ولري او هغه عملي جنبه پیدا کړي دا به ډېره زیاته مهمه وي. بل زه فکر کوم په غونډو کې تنها مهم دا نه ده چې د افغانستان د نجونو او میرمنو د تعلیم او د تحصیل حق مطرح کیږي. د هغوی فعال ونډه په سیاسي اجتماع یا سیاسي ټولنه کې هم ډیره مهمه ده. د دوی د کار مسله ډیره زیاته مهمه ده.
طالبان د 2020 کال په اگست کې وخت ورسېدل. د دوی رهبر مولا هبت الله اخونزاده او نورې مشرتابه له بیا واکمنې دوه رئیس لسګونه داسې فرامین ورکړي چې لامل یې د افغان جون او ښځو په وړاندې محدودیتونه ورستربلې زیات شوي. شاوخوا زر ورځې کېږي چې لشپږم ټولګي پورته میلیونونه نجونې له ښوونځیو منع شوي. د نجونو پر مخ د پوهنتون دروازې هم تړلې او یوازې په محدود شکل د روغتیا په سکتور نیمه لوړو زده کړو بنسټو کې یو شمېر نجونې زده کړې کوي. د ملګرو ملتو د ادارو په شمول په خصوصي موسسو کې ښځې له کار راګرځول شوي. د نړیوالې ټولنې له فشارونو سره سره لا دغه وضعیت بدلون نه دی کړی او طالبان له خپل دریځ نه دي پشا شوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي ورسته یو سیلابونو افغان ماشومان له بیړني حالت او دوامدار غوښونو سره مخ کړی دي. یونیسف په خپل یو تازه راپور کې اندېښنه ښودلې چې دغه سیلابونو په ځانګړي ډول په شمالي ولایتونو بغلان او بدخشان او په لویدیځ غور ولایت کې لسګونه زره ماشومان اغیزمن کړي. بل خو یو شمېر سیلاب ځپلي هم وایي چې ماشومان له سختو کړاوونو سره مخامخ دي. تفصیل له فیروزه عزیزی اورو.
د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف اندېښنه څرګندوي. وایي لسګونه زره ماشومان په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله له بیړني حالت او له دوامدار کوښونو سره مخ کړي دي. یونیسف په دې اړه په خپل یو تازه راپور کې چې د دوشنبه په ورځ د جون په درېمه نیټه یې خپور کړی ویلي چې دا شمېر ماشومان په ځانګړي ډول په شمالي ولایتونو بغلان او بدخشان او په لویدیځ غور کې اغیزمن شوي دي. یونیسف په خپل راپور کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې پر ماشومانو د اقلیم د بدلون د اغیزو د کمولو او تطبیق په موخه د ټولنو د ملاتړ لپاره هڅې او پانګونه دوه چنده کړي، او د غشان یونیسف او بشر دوستانه ټولنه باید د اقلیم اړوند راتلونکو نورینونو ته ځان چمتو کړي. په راپور کې په افغانستان کې د دغې ادارې د استازي تاجدین اویواله په حواله راغلي د سختو موسمي پیښو مخ په زیاتېدونکي حالات او شدت به یونیسف او نور بشر دوستانه فعالین د زیات او چټک بشري غبرګون په اړه اقدام تر کړی. خدای واسه د قوي چمتووالي اقداماتو سره ممکن کېدای سي چې د بیړنۍ مرستو رسولو لپاره له شریکانو سره لوړاندې همغږي وسی. د ملګرو ملتونو د دغه ادارې په خبره په افغانستان کې وروستۍ سخت هوا د اقلیم د کړکېچ د زیاتېدو ټولې نښې نښانې لري، او په یاد هیواد کې د اقلیم پیښې په چټکه توګه مخ په ډیریدو دي چې په پایله کې د خلکو ژوند او اسانتیاوې له لاسه وځي او زیربناو ته د پام وړ زیان رسیږي. بلخوا یو شمېر سیلاب ځپلي وایي دوی او ماشومان یې له سختو ستونزو سره مخ دي، او د ژوند هیڅ ډول لومړنیو اسانتیاوو ته یې لاسرسی په اسانه نه دی. د بغلان ولایت د مرکزي بغلان ولسوالۍ د لقیو سیمې اوسیدونکي محمد عالم ازادي راډیو ته وویل
کله چې سیلاب را باندې راغی زه میرمن می ورندرګانې می یو درې کلن وراره می یو اته کلن لور می وش په کلن لور می او نور می په موټر کې وو. نو پر باندې راغلی ما یوازې دومره وکړل چې ځان او یو اته کلن لور می له موټر وباسم. ورور می هم ځان ویس نور ټول اوبو یوړل او شهیدان شول. کورونه مو ویچار شول. اوس دلته له همدې وړې لور سره
د دغه ولایت د نهرین ولسوالۍ یو اوسیدونکی علي رضا بیا وایي
موک او ماشومان مو فعلاً تر خیمو لاندې اوسیږو. دلته دا ماشومان په یو ډیر بد وضعیت کې ژوند کوي. روغتیایي خدماتو ته مو اړتیا ده. ماشومان مو دلته ډیر تیز لمر لاندې دي. پاکې اوبه نه لرو. دا سیمې تر 90% ټولې خرابې شوې. ښځې او ماشومان مو له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د یونیسف د شمیرو له مخې وروستۍ سیلابونو په بغلان، بدخشان او غور ولایتونو کې 350 کسان مړه کړي چې ماشومان هم پکې شامل دي. د غشان په دې ولایتونو کې 1800 کورونه ویجاړ او تر 5000 زیاتې کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه کړي دي. راپور کې راغلي افغانستان د یونیسف د 2021 کال د اقلیم ګواښ سره د ماشومانو په شاخص کې د 113 هیوادونو په منځ کې 15 ځای کې دی، چې په خبره یې نه یوازې د اقلیمي او چاپیریال بدلونونو له امله له ټکانونو سره مخ دي، بلکې دلته یعنی افغانستان کې ماشومان د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله زیات د اقلیم بدلونونو د اغیزو له امله زیانمنون کې دي. د یادونې ده چې د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن د تېرې دوشنبې په ورځ د مې په 20 نیټه په یو راپور کې ویلي و چې په روان 2040 میلادي کال کې به په ټول افغانستان کې شاوخوا 6.5 میلیونه یا په هرو لسو ماشومانو کې درې یې د لوږې له ناورین سره مخ سي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
د نجونو پر مخ د ښوونځي او دوامدار باندې د لوډیاغوي د ورونو په لیکل واس هم منفي اثر کړی.
دا د ټولو هغه ځوانانو او د هغه ورونو لپاره سخت ده کله چې ښوونځي د ورور پر مخ خلاص وي او د خور پر مخ ښوونځي بند وي. زما لپاره نه بلکې د ټولو لپاره ډیر سخت دی.
ځینه خوونکې هم شکایت کوي. وای
د انجونو مکتبونو درسونه کلک شوی دی، خو ته د الکانو مکتبو کې په چندان درس نشته. الکانو ته علاقه نه لري چې درس تلرش. دا د جامعه دوه اړخې دي چې دوی سره برابر دي. که یو خو ته موازنه کمه شي بل خو ته خامخا کمی.
ځوانانو کورنۍ هم چلونه خوانځي ته نشلای د خپل اولادونو راتلونکي ته اندېښمنې دي.
من حیث یو پلار زه ډیر خفه کېږم چې د ما په اولادونو کې زمان تعلیم یافته وي او لوران تعلیم ونه لري. بعد ما لوران هم تعلیم ولري.
موسیقی
هم دیگه لغه گیگون ملتیم وکری. در من اردن کو اته بشت کلنه ځوان خون کې ارزو چې په خبره مخې د هیواد بچیانو ته د زده کړې په برخه کې خدمت وو د طالبانو د حکومت دی کار چلش پغم ټولګي څخه د پورته ټولګیو انجونې لیکل واسطه نه پریک دی سخت نه لیکړې ده هغه خپل مسلک سره د شوق او علاقه پاکلی وای
ایما علاقه من خپل مسلک سره ډور ډیر زیاته ده چې ما ډیر مسلکونه دی مسلک لپاره پریخیده او درې کال کېږي چې مونږه خپل مسلک نه لري چې ارڅونه څوک خپل مسلک لري کېږي موږ هم نه شي تریاد نه یوزي موږ هم شي بیرته ورته ضعیفېږي دا ډیره مهمه خبره ده چې په هر کار کې شوق لري ته دا تدریس برخه یې ته هر برخه یې ته لري ته نه پات شي دا ډیر خپل تایم ډیر زیان رسوي او نور د ټولنې تام ټول ته ډیر زیان رسوي تا طول خزی و انجونش دل تا دی دونه ناومیده دی چه طول غواری چی اولا را پیدا شده افغانستان خوشی که او بل چه تلار شی هر کار تا خلق راضی دی چه بهر لافغانستان نی خب افغانستان که نی دل پارا چه خزی دل تا یه ترزش نلاری کار ارتا نشتم حتی بهر روزی بخه نظر در تا چوک نگوری چه دست بعدی در تا گوری دست دیر مایوس کننده حال دی پا افغانستان دا سنفون دا مکتبون پانتونون نیولی تر بهار چطلی استادانو دیر قدر و عزت و دیر خلق ارتا احترام که و درناوی و اوز خوب ورو ورو نو طول نهیری چه څوک استاد او څوک چیرته کار کوي د چا ارزش په ټولنه کې څونه ده ټول شایان ګډوډ شي او هم د سې کاروانه شي نو دا به افغانستان راتلونکي لپاره ډیره زیان واره د انجونو مکتبونو درسونه کلک شي دي خو ته د الکونو مکتبو کې په چندان درس نشته الکونو تر لوکانه راځي چې درس تلرش دا د جامعه دوه برخې دي چې دوی سره برابر دي که یو خو ته موازنه کم شي بل خو ته خامه خو کمی اوس یو لیک چیزی مکتب ته او بیرته کور ته راځي چې کور یې الته خفه نه ستد او هغه ته مکتب نشته درس نشته مالون دارا چه غم خفه کیگی چیزی تو نه درس وایم نو خور میچ دلتا بخور که پاتی دا وقا ما تا گوری وزره و بکیگی کنه دا خو یو احساس خبره دا خود یو مهربانی خبره دا زره تا اینه که چه لارشی او دی خود دا خزینه و استادان چی دی اگوی تبدیل شوی نارینه تایور کری نارینه کل از دی و کل نزی سنفون خالی دی آزری نشته خب دا خو یو ایچ از رو سر دیگی نو ایچ از رو تینه توریگی در سوک نو ایدونه
اشقلا چی جوانی خوانده لزدکر سخرا گرزه بل شوی وی دی مسئله دی دوی دی جواند خواهی ورنه خیسته
دادا طولو حق زوانانو او ده ها ورونو لپاره سخت ده کله چی کونزه دورور پرمه خلاص وی د خور پر مخې خوانځي بند وی زما لپاره نه بلکې د ټولو لپاره ډیر سخت دی زما شخصا خپل هغه خويند چې وړي دي خوانځي ته زی زده کړ د هغو لپاره ډیر خوشاله مراتبین کې خوشاله وینم کوم خويند می چې دا اوس شپږم تر رسیدلې دي او د شپږم نه بس کال فارغيږي خو واقعي معنا ځان دښمن یې ما چې دا کوم کې کال دوی ته کچرته د خوانځي دروازې دوی ته کومه پلمه ولټوم چې دوی ته دول قنات ورکم لارالخه سړی شکنجه کیږي در دول کیږي روحي فشار اخته کیږي فریشر پریزیات وی نو زما پان دا ډیره سخته ده چې ورور زی او خور پات کیږي څومره چې جونې په زده کړو لپاره لیواله دي په شوق زده کړی کوي دومره بیا لکان نه دي کله چې هغه له ښوونځي پاتې وي او هلکان ځي نو زما په اند دا هلکانو لپاره هم د هغوی په رواني لحاظ هغوی ډېر شکنجه کیږي ځکه کله چې دوی حرکت کوي او خویندې په کور کې وي هغوی ناهیلي ناستې وي د ښوونځي کتابونه بکسې هر څه ولري تګ اجازه ونه لري هغوی ډېر شکنجه کیږي
د کابل د طبي پانجي د ورستي سمستر معاصله اقلاوي په پایل کې داسې فکر نه کاوه چې د دوی پر مخ باید د زده کړې دروازې دومره ډیر وخت بند شي نوموړي په یو مرکه کې وایي چې د افغان جنو لپاره د ژوند مهم هدف زده کړې دي کله چې د یو انسان د مهم هدف پر مخ خنډ جوړ شي نو ښکاره خبره ده چې ټول ژوند دی بیرنگ کیگی
د اوسنۍ حالت چې دا په افغانستان کې جریان لري نو ایوی جلکې د پاره کله چې بخصوص هغه د واده نه کړای یا د هغه د واده سن نه پوره کړای یا د مکتب په دوره کې یا د تحصیل په دوره کې د هغه د ژوند مهمترین هدف د هغه تحصیل د هغه درس ویل دي نو کله چې هغه نه د هغه د ژوند هدف واخستل شي لکه اخستل شوی چې دا یو چا نه د ژوند هدف واخله نو معلومه ده د هغه ژوند به هدف وي کله چې د ژوند کې هدف نه ژوند کې تا هغه څه چې تا د ژوند تشویق او هغه تانه واخستل شي نو د هر خوانه په تاوان به فشار وارد کیږي هغه کورونه به چې مخکې خپله لور په 15-16 کلنۍ کې ورکوله چې هغه درس تحصیل پوره کړي هغه کورنۍ چې باوجود د چار څومره روشنفکر او خپله لور په 19 کلنۍ کې ورکوي ځکه چې پوهیږي آینده یې نه ده معلومه درس نشته ناامیدي ده هرې خواته په ذهن فشار ده کله چې د چا لکه هغه انرژي هغه مصروفیت د ذهن په درس باندې مصروفې ده هغه ذهنونه اوس د موږ ټول په د فکر باندې مصروف دي چې موږ آینده به څه شي لکه د موږ آینده معلومه نه ده د جنو مکتب تر څو خلاص نه ده د موږ مکتب ته شپږم سم په پورې دا چلکی چې د دقیقې امید دا و چې زه به یو وخت دولسم نه فارغېږم زه به مثلا کانکور امتحان ورکوم هغه د شپږم نه چې فارغه شي نور نا امید ده همداسې څوک چې پانتون کې و د هغې کلونه کلونه ضایع شو هغه نا امید دي د ژوند هدف چې نامعلوم شي نو د ژوند یو برخه هم نامعلومه یعنی هر برخه به ګډ وړي هر برخه به ګډ وړي یا ته د ژوند سهار نه ته بېګاه پورې کله چې د یو چا د ژوند هدف نه یې معلوم نو هغې نه سهار ته بېګاه به یعنی هر څه ورته ګډ وړي
په کور کې دوی له څه ډول چلند سره مخ کېږي
په افغانستان کې خپله د نجونو تحصیل درس ویل حتی د مخکې دوره کې هم مشکل لاندې و یعنی خلک تر څو سره نه و مخته شوي چې خپله لور درس ته پرېږدي مخصوص د موږ لرې پرتو ولایتونو کې نه وي هغې په ده پوه شوي وو چې جلکۍ باید درس ته ولېږي که نه نه وي پوه شوي وو نه وي یعنی بعضې ولایتونو کې لکه قندهار هلمند دی نه وي ته شپږم صنف پورې خپلې لور ته اجازه ورکوله اوس وخت کې خو چې بیخي مکتبونه تحصیلي ارګانونه ټول تړل شوي دي د ټولو فوکس ټول هغه توجه د کورنۍ په همدې چې خپل لور بس یعنی همدومره شي چې دیګو پخلی زده کړي او د بل کور شي او واده شي ماشومان راوړي نو ژوند خو ټول دا نه ده که نه کله چې ژوند خو ټول صحیح ده د ژوند اساس همدا ده باید همداسې مخته لاړ شي نو چې مخته ځي ولې په صحیح توګه مخته لاړ نه شي نو کله چې دی درس نه وایي یو مور چې دومره هم پوه نه شي چې خپله څوک ده څه شي لپاره په دې دنیا کې پیدا شوې څه باید وکړم خپله خپل ځان ترسو نه پیژني هغه ترسو ولا یعنی د اتلس کلونه کیته ده دیارلس کلونه څوارلس کلونه هغه به جامع د څه رقم نسل وړاندې څنګه به هغه ماشومان غټېږي هغې ته به څوک څه رقم ورښیي چې د تا انداج شی ده ته به څه وایي ته به ته څه شته یعنی جامع ته به څنګه خدمت وکړی شي بخصوص هغه مور به خپل لورګانې بیرته څه رقم تربیه کوي ځکه چې هغه خپله نه پوهېږي چې څوک یم د ژوند هغه هدف په قدم دا شوه چې پاخه که بس یعنی هغه بس هغه د ژوند عادي ضرورتونه دي هغه پوره که بس
دغه د ښځینه ښوونکو په کور کېنول او دوی چې اجازه نه لري لاړې سي درس ورکړي دا په ټوله کې د نجونو او هلکانو په زده کړه څومره بد اثر کوي
که د ښوونکي او د ښځې د دې دوه رابطه سره موږ وارزو پوهېږي ښځه عاطفي ډول یعنی احساسات له نظره د سړی نه ډېر قوي احساسات یو قوي عاطفه لري چې د استاد د پاره دا یو ډېر ښه یو ښه مثبت برخه ده نو کله چې موږ خپل ژوندۍ مکتب ویلی ژوندۍ مثال موږ ویلی شو ښځینه استادانې د سړی استادانو مرتبه ډېره به حوصلې وي او ډېرې مهربانې وي چې دا هم ښځو ته هم سړیو ته هم هلکانو هم نجونو ته تاثیر لري نو کله چې دا ښځې ته د درس نه محروموي باوجود د خپله ښځه نور نجونې نه شي کوی د هغې د نعمت څخه برخمن شي د هغې د تدریس څخه هلکانو ته هم یو غټ مشکل ده لکه دی د هغه محیط نه بیخي جلا کی د محیط نه چې کله چې د ابتدایي دوره ده دغه وخت کې چې الکان دي یا انجونی دي دغه دوره کې یعنی دا ثابته شوې ده تحقیقات ثابته کړې چې په دغه وخت کې چې د ښځې یعنی ځکه چې دغه عاطفه لري ده حوصله لري ده بهترین کار چې د ښځې درس ورکړي یا مېرمن د ماشومان ته په دې سن کې درس ورکړي نو کله چې ښځې کې نه ول کېږي د درس نه چې تدریس نه دی محرومه کېږي چې تدریس ورنه کینو دا به یو غټ مشکل وسی چې جامعې ته هم بالکان ته محرومي هم منجونې نو لکه عموما د سو ویل شو
درې کال کېږي چې خوانځي نسته مېرمنې کار ته هم نسي تللی ورځ تر بلې افغان مېرمنې څومره نا امیده کېږي څومره زړونه ماتېږي
اول کې چې کله دا مکتبونه خوانځي بند شو د یو محصل په توګه موږ امید دا و چې شاید دا یو تخنیکي ستونزه اوسېږي یعنی تر څو مو امید و ځکه چې هېڅ مو دا تصور نه و چې یو هېواد دی په دغه قرن کې په دومره ټکنالوژۍ سره په دومره پیشرفت سره چې په نړۍ کې جریان لري یو هېواد کې د نجونې واخلي دی مکمل د یو جامعې 50% څخه هم زیاتره برخه ته درس نه محرومه که یعنی دا یو ناممکنه شی موږ ښکارېده په اوله څو میاشتو کې خپله د یو محصل په توګه ما فکر کوه شاید یو تخنیکي مشکل اوسېږي شاید دوی غواړي چې یو کوریکولم کې د پوهنتونونو تغییر راوړي یا د پوهنتونو په کتابونو کې دا نصاب کې تغییر راوړي یعنې موږ امید و موږ امید اندته و چې نن به په خبرونو کې ویل کېږي چې راشئ پوهنتونونه شروع دي نوي نصاب سره یا مکتب شروع د نوي نصاب سره ځکه چې په اول کې دا مشکلات و هغه مشکلات ورو ورو حل کېدل د نجونو لکه دا درس و د وړکو سره چې هغه ورو ورو جدا شو یا همداسې نصاب شاید دی مخکني نصاب سره کوم مشکل و هغه حل کېدو یعنې موږ امید و نو کله چې په ده کال واوښته پسې بل کال واوښته بل کال یعنې دا هغه څه دي چې فعلاً هېڅ امید د موږ آینده ته نه ده پاتې لکه اوس خپله دا درې کاله وخت ضایع کېدل دا هغه شی دی چې په هېڅ توګه نه جبران کېږي که له ده نه مخکې هم ځي نو دا به یو ډېره غټه غټه ضایع اوسېږي ځکه چې کله ته د یو شاګرد ته د یو محصل درې کاله وخت ضایع کوي نو هغه هم د هر سن زده کړې دپاره یو خاص وخت لري نو ته د یو ماشومې جلکۍ یا د محصلې درې کاله وخت چې هغه وخت د هغې ذهن ښه آماده ده درس دپاره نو هغه چې ضایع کېږي ته یو غټ ضایع ده او دا اوس هم جریان لري نو همدا اوس هم نو تر څو امید لرو امید شته چې پوهنتون شروع شي باوجود ده چې یو غټ ضرر موږ ته رسېدلی ډېر غټ ضرر چې په کلونه کلونه به بېرته جبران نه شي خو بیا هم امید شته
که دا ملاړی همداسې دوام وکاندي ښوونځي پوهنتون دا پیل نه سي او دا اوسنی نظام هم دوام وکړي هغه کسان چې توان دیدي نه لري چې مهاجرت وکړي د خپلو اولادونو د زده کړو لپاره دوی په افغانستان کې پاتې سي د دغو وضعیت ته څه ډول ارزوي له زده کوونکو سره البته د کورنیو رواني وضعیت هم
نور هېوادونو ته تللي اولین علاج چې دی درته وایي دی د خپلو لورګانو دپاره چې د هېواد ځکه چې درس نشته دی چا په ژوند کې چې توره تیارې د رڼا پیدا کولو لپاره مجبوره ده چې پر چېرته لاړ شي کورونه هغه څوک چې وسی نه رسېږي همدې هېواد کې اوسېږي نو معلوم داره ده نو هم به د لورګانو وضعیت کله چې د ماشوم یا اولاد خري نو مور و پلار به څنګه ښه اوسېږي مور و پلار چې د خپل ماشومانو وخت ته ګوري چې وخت ضایع کېږي چې نه زده کوي یعنی یو جهالت یې اولادونه غټېږي مور و پلار طبعاً د فامیل هغه رواني حالت به خراب وي نو کله چې د یو فامیل رواني حالت خراب شي صحت چې موږ کله تعریفوو صحت تنه په دې معنی نه ده چې یو نفر فزیک رو اوسېږي یو نفر عموما یو مرض نه لري صحت چې کله موږ تعریفوو په دې معنی چې هغه روان هم ښه اوسېږي نو د دې کورنۍ به روان مریض وي نو کله چې د دې روان مریض موږ به یو اجتماع ولرو چې هغه اجتماع به صحت نه لري یعنې هغه اجتماع به رواني لحاظه هغه به ناجوړي نو همداسې به موږ یو هېواد ولرو چې پرمختګ به پکې هېڅ ونه اوسېږي
بلې ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي سلامت اوسئ د سید آباد د ولسوالۍ قومي مشر محمد زاهد چې د څلورو لونو پلار دی وای د په بار بار د نجونو د زده کړو خبره له طالب مشرانو سره شریکه کړي خو له بعده مرغه مثبته نتیجه نه ده اخیستې نوموړی په پایل کې د نجونو د زده کړو د ارزښت په باب
که چیرې وي چې په یوه جامعه او ټولنه کې نر تعلیم وکړي هغه به یو نفر وروزي او که ښځه تعلیم وکړي هغه به سته جامعه روزلی شي ځکه خپله ټوله کورنۍ به تعلیم یافته وي همدغسې د جامعې دپاره د جامعې کامیابي د ښځې په تعلیم پورې ډېر اړه لري نه د نر په تعلیم پورې ځکه ښځه کولی شي چې د کور نه نیولې ته بیرونه پورې همداسې د دې په دغه فطري خاصیت کې دغه دی چې
ټول شته د تعلیم او تربیه په شکل باندې ترجیح ورکوي، اما نر چې د هغه بیا په جامعه کې ډیر بې پروا دی، ځکه تعلیم به ولري خدای تعلیم خط ځکه د نر د ښځې لپاره فرض دی، تعلیم شرط اساسي دی. او بل دې وویل چې من حیث یو پلار زه ډیر خفه کیږم چې د ما په اولادونو کې صرف زمان تعلیم یافته وي او دوران تعلیم ونه لري، نو دا به د ما دپاره ډیره د هغه اندېښنې وړ وي. باید ما لوران هم تعلیم ولري، تعلیم باید وکړي.
په زمرو د څومره تاثیر کوي چې کله وینې خورې مکتب ته نه ځي او دای ځي، هغوی څه رقمې
طبعا خفه کیږي. دوی داسې یو احساس کوي چې موږ مکتب ته څو، نو دوی داسې خجالت شي چې کاش کې د هغې موږ خوران هم مکتب ته تللی، نو موږ ځو دوی نه ځي. د دوی دپاره ډېر هغه ده، ځکه په دغه قسمت کې دوی ډېر خفه کیږي چې ځکه زه مکتب ته ځم او زما خور نه ځي، او دوی بیا ډېر مایوسه شي. د لوران ډېر مایوسه شي چې کاش کې پلاره موږ هم مکتب ته تللی او موږ هم تعلیم کولی، دا به ډېره ښه وای. موږ بیا دا هغه ورکوو چې خدای مهربانه دی، انشاءالله کوندې دا موضوع حل شي او هغه شي. باور وکړئ چې ساګ دغه بعضې موضوعات هم خبرې راغلل بیرته د دې لپاره ویل چې تر اوسه پورې اجازه نه ده ورکړې، نو د ما یوه لورکۍ دغه ډېره خفه شوله. نو دا وړه سپوږمۍ چې دا ویلې چې پاجان ویلې زه خدای دې ویلې تر اوسه پورې زه ما ویل بچیا ته ځې، خو کله کوم صنف ته شوې بیا به نو تام بند کړي، بیا دا به څنګه شي ما ویل زه انشاءالله خدای مهربانه دی، هر څه به خدای برابر کړي. نو دا خو په طبعا په نر باندې هم تاثیر کوي، په ښځه باندې هم کوي. دا خو واضح خبره ده چې په دوی باندې منفي اغېز کوي.
که دا وضعیت همداسې دوام وکړه، کورنۍ به څومره مایوسه سي؟ د دوی ماشومان، د دوی لوڼه، د دوی زامن چې زده کړې لکه څنګه چې مناسبه نه سي کولی، څومره مایوسیت خواته دوی ځي؟
دا یو واقعیت دی چې طبعا یو انسان چې کله رشد کوي او دای په جامعه کې هر څه ویني چې په ترقۍ روان وي، اول دای خپل ځان ته متوجه وي چې زه باید څوک شم، یا ډاکټر و یا انجینر و یا هغه وای. دا که نر وي او که ښځه وي، دا دې ځای ته فکر کوي دا مایوسي خې سل فیصده شته ده. یعنی دوی ډېر هغه اگر هر څومره چې واړه هم وي، دوی دا فکر کوي چې که موږ غټ شو نو موږ به بیا بې تعلیمه پاتې شو، موږ دپاره به نه کار وي، نه وظیفه وي، نه به کوم خدمت د بشر او د ټولنې دپاره کولی شو. نو طبعا دوی هم مایوسه کیږي، او د دوی په دغه رواني هغه باندې د ما په نظر باندې ډېر منفي اغېزه په رواني هغه باندې کوي. دا یو مهم او اساسي اصل دا دی چې زه فکر کوم چې په آینده کې د دوی دپاره دغه کوم ستونزې او ناروغۍ چې پیدا کیږي رواني، هغه لامل یې همدغه شی دی. ځکه انسان باید ډېر هغه وکړي چې په یوه ټولنه او جامعه کې دی په خپل طبیعت او هغه باندې خپل ژوند وکوي، چې هغه څه شی چې دی غواړي. نو د انسان ژوند ټول په دې کې نغښتی دی چې هغه په ټولنه یا جامعه او په دنیا کې ژوند کوي، هغه په تعلیم پورې تړلی دی.
بله، تاسو د یو پلار په صفت، د یو مشر په صفت چې وینئ، نه مو خپل اولادونه ښوونځي ته تللی سي، نه هغه ماشومان خوشحاله دي، نه ځوانان خوشحاله دي. تاسو خپل مسؤلیت څومره ادا کړی، څومره له مشرانو سره ناستې، د حاکم نظام چې دې ستونزې ته د حل لار پیدا کړي؟
موږ دا خبرې حتی په بعضو جلساتو کې چې معینان حتی وزیران هم ناستې، د مشران ناستې، نو دوی که په نورو موضوعاتو غږېدلی دي، موږ دا خپل مسؤلیت دومره ادا کړی دی چې موږ په هغه جلسه کې اولین خبره دا یاده کړې ورته چې مثلا وزیر صاحب، معین صاحب، تاسو خه تللي وای، تاسو خه د لوړو مقاماتو یعنی د شیخ صاحب سره ولیدل تاسو، آیا دا خبره هم ورته یاده کړله چې دا د تعلیم په برخه کې باید څه وشي؟ دوی دا خبره بیخي ګونګه پرېښې ده، په دې باندې چې موږ هیڅ ځواب نه لرو، ځکه وي موږ ته نه دي ویل شوي چې تاسو دا خبرې وکړی یا په دې تعلیم په برخه کې تاسو وغږېږه. او دا چې کله ویل دي موږ د خاطر ته امر وشو، ویل بیا به هغه کېږي، ځکه په امارات کې اطاعت ډېر هغه دی. هغه که یو وزیر هم وي، نشي کولی چې د خپل غټ مشر دی او په خپل سر باندې یو هغه وکړله. پر اوسه کال کې ستانکزای صاحب د سټیج په سر باندې وغږېدله او دا خبرې وکړلې، د تعلیم په برخه کې ډېرې خبرې کړې وې، اما هیڅ ځای ونه نیوله. خلک ډېر خوشبینه وو چې خدای خو وکړه چې د دو خبرې ځای ونیسي، یا دغه مشران د دو خبرو ته هغه ورکړه، اما ځای نه نیوله، ځای نه ونیوله. نو بیا موږ هم ولا ډېر مایوسه، اگر چې موږ خپل مسؤلیت ما درته ویل چې په جلساتو کې موږ دا خبره یادې کړې او یادوې ورته هر لحظه، ځکه موږ ډېر خفه کې په دې باندې چې د تعلیم برخه دغه چوچوي او د تحصیلي کچه چوچه د افغانستان موږ په خفه کې
ډېر زیاته مننه.
خوشاله شولو چې بس تاسو هغه څه باندې وغږېدلې چې هغه اصلا د موږ د زړه درد هم و او تاسو یادوري وکړل، په کې موږ هم ډېر خوشاله شولو.
ډېر زیاته مننه، خدای په امان، اوس ښه وخت ولري.
ګران دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم، درسی ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن په درسی ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګیو بیولوژي لولو. د نننۍ خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان خوانیز موسسې په مرسته چمتو شوی او آزادۍ رادیو خبريږي. لومړی زو او دوم ټولګي بیولوژي لولو. دوم ټولګي په بیولوژي کې نن خونکې راته تخم لرونکو نباتات بیانوي. د تخم لرونکو نباتاتو په برخه کې به د یادو نباتاتو ځانګړتیاوي لولو او په دې به پوه شو چې پټ زړی لرونکي نباتات له ښکاره زړی لرونکو نباتاتو سره څه فرق لري. د درس په دویمه برخه کې پاڼه لولو. خونکې به د پاڼې خصوصیات راته بیان کړي او دا به راته ووایي چې په نبات کې د پاڼې دنده څه ده. دا هغه پوښتنې دي چې د ښوونکي په درس کې ځوابېږي.
تخم لرونکي نباتات. دغه نباتات ریښې، دندر یا ساکه او پاڼې لري او دانې تولیدوي. تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي. ظاهر البذر نباتات ښکارا زړې یا زړې لري چې دانې ښکارا دي او ګل نه تولیدوي. مخفی البذر یا پټ زړې لرونکي نباتات چې تخم یې په یو جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي. څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځ راځي، د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي. ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي. یو مشیمه نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي، لکه غنم، اوربشي او جوار. او بل دوه مشیمه نباتات، د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړي او په منځ کې سره بیل دي، لکه لوبیا، نخود او نور. د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت. تاسو تخم لرونکي نباتات لیدلې دي؟ بیلابیلې برخې د مخکنیو ټولګیو په برخه کې ویل شوي دي، خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمېر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. اول ریشه. د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي. دنده په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل، له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او دندر ته د هغې انتقال، او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي. او بل دوهمه برخه ساکا یا دندر ده. دندر د نبات هغه برخه ده چې ریښې وروسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غټیو او پاڼو لرونکې ده. ساکې زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي، خو ځینې ډنډرې یا ساکې شته چې په پوکي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي. مهمې دندې له ریښې څخه پاڼې ته د اوبو او مدني موادو انتقال، له پاڼې څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوې خواړه انتقال، او د پاڼې، ګل او میوې ټینګ ساتل د دندر یا د ساکې دنده ده. په ځینو نباتاتو کې دندر یا ساکه د غذایي موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري. په دندر یا ساکه باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي. له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي. دغه غوټۍ د نازکو او یو پر بل پورې نښتو پاڼو څخه جوړې شوي دي چې د ودې وروسته یو لبل جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي.
پاڼه د نبات شین رنګ برخه ده چې د ډنډر یا ساکې د پاسه واده کوي. پاڼه د کلوروفیل یا شین رنګ ماده لرونکې ده او د غذا جوړولو مهمه دنده په غاړه لري. څرنګه چې د نباتاتو خواړه په پاڼه کې جوړیږي، پاڼې ته د نبات د خوړو جوړولو فابریکه ویل کیږي. په لاندې شکل کې تاسو د پاڼې ډولونه وینئ چې رنګارنګ او بیلابیل ډولونه دي او هر یو ځانته خواص لري. د پاڼې جوړښت: د پاڼې دواړه خواوې د ایفیدرمیس په واسطه پوښل شوي دي. پاسنۍ ایفیدرمیس د یو مین پوړ په واسطه چې کوتیکولا نومیږي پوښل شوي دي. تر ایفیدرمیس لاندې پالیساډ او اسپنجي نسجونه موجود دي چې کلوروپلاست پکې موقعیت لري. دا دوه نسجونه د میزوپیل په نامه یادیږي. د دې نسجونو په منځ کې د زایلم او فلویم انتقالي نسجونه ځای لري. د پاڼې لاندنی ایپیدرمیس هم د یو پوړیز دی چې پکې د ګازونو د تبادلې او د اوبو د براسونو د کنټرول لپاره سوري موجود دي او د ستوماتا په نوم یادیږي.
د پاڼې د دندو پاړه خون کې دارته ویل چې پاڼه د نبات لپاره د غذا جوړولو اصلي سرچینه ده. نو تاسو بل دلی وی چې په نبات کې د پاڼې په خرینېدو او یا غړېدو سره نبات لودي پاتې کیږي.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ رادیو.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته وګیاست. دا تم ټولګي په تیر درسي ساعت کې خون کې راته پروتستا بیان کړه او وی ویل چې جارډیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي، ځکه کله چې د انسان بدن ته لار پیدا کړي نو د نس ناستي او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي. نن به په اتم ټولګي کې زیایي ترکیب ولولو. په دې درس کې خون کوي راته دا وایي چې څنګه یو نبات له لمر څخه انرژي اخلي او د زیایي ترکیب په عملی سره هغه په غذا بدلوي. د درس په دویمه برخه کې خون کوي موږ ته غیر وایوي نباتات تشریح کوي او دا به وایي چې ولې دوی ته غیر وایي ویل کیږي.
زیایي ترکیب فوتوسینتیز په ووم ټولګي کې مول وصل چې نباتات د زیایي ترکیب په واسطه خپل غذایی توکي جوړوي. هغه خواړه چې د زیایي ترکیب په عملیه کې جوړیږي د حیواناتو او نباتاتو د ژوند لپاره ضروري ده. د زیایي ترکیب عملیه په کلوروپلاست کې صورت نیسي، ځکه د کلوروپلاست د کلوروفیل یا د شنه رنګ توکو پیګمنټ په لرلو کولای شي چې د لمر د رڼا په موجودیت کې خپل غذایي توکي جوړ کړي. تاسو په تصویر کې ووینئ چې د لمر د رڼا او حرارت په نتیجه کې د اکسیجن څخه په استفادې نباتات انرژي اخلي او بالاخره هغه د زیایي ترکیب د عملیه په واسطه په خوړو باندې بدلوي. پلاستیک د کلوروفیل پر پیګمنټ برسیره نور پیګمنټونه هم لري چې په ګلونو، میوو او په مني کې د ونې په پاڼو کې سور، نارنجي او ژیړ رنگونه تولیدوي. په ځای ترکیب کې نباتات د ساده غیر عضوي توکو یعنی اومه موادو له اوبو او کاربن ډای اکساید څخه مغلق عضوي مرکبات لکه ګلوکوز یا قند جوړوي. د ځای ترکیب په بهیر کې له ګلوکوز څخه د کیمیاوي تغیراتو وروسته نشایسته او نور مغلق مرکبات لکه پروتین او شحم جوړیږي. دغه توکي د فلویم نسجونو لاري د نبات ټولو حجرو ته وړل کیږي او د نبات په بیلابیلو برخو یا غړو کې لکه رشې، ډنډر یا ساکا او پاڼې کې زیرمه کیږي او د هغه نباتات چې میوه کوي د میوې د زیادشت او ډیرېدلو او همدارنګه د میوې د خوند او هر څه لپاره مفید او ګټور تمامیږي. غیر وایي نباتات نن واسکولر پلانټس هغه نباتات دي چې د اوبو او مدني موادو لپاره انتقالي نسجونه زایلم او فلویم نه لري. دا نباتات په نمجنو او سیوري لرونکو ځایونو کې شنه کیږي. د دې نباتاتو ریښې، دندر یا ساقه او پاڼې حقیقي نه دي، ځکه انتقالي نسجونه نه لري. په ټولو غیر وایي نباتاتو کې د ریزوید په نوم ریښو ته ورته نرم میکروسکوپي جوړښتونه شته چې دنده د اوبو او مینرالونو جذبول دي. تاسو په تصویر کې وینئ هغه نباتات چې په تصویر کې معلومیږي غیر وایي نباتات دي، نه ساقه لري او نه هم هغه څه چې په نورو نباتاتو کې لیدل کیږي. سربیره پر دې اوبه او د خزو غیر وایي نباتات د اړتیا وړ توکي کولی شي له هرې لوري ورننوځي. غیر وایي نباتات د وایي نسجونو د نر لرلو له کبله کوچنی جسامت لري او نشي کولی ډیر لوړ شي. دا نباتات مذکر او مونث جنسي غړي لري. مونث جنسي غړي یې د ارکونیم او مذکر جنسي غړي یې د انتروجم په نومونو یادیږي. د ارکونیم د دننه مونث ګامیټ رامنځته کیږي. انتروجم کڅوړې ته ورته دی چې زیات شمیر مذکر ګامینټونه تولیدوي. د مذکر او مونث ګامینټونو له یو ځای کېدو څخه تخم تولیدیږي. د نباتاتو د غیر وایي نباتاتو په دې ګروپ کې خزی یا موسیس د شنه نبات د کوچنیو کتلو په بڼه د ویالو په غاړه نمجنو ځایونو او ګڼو ځنګلونو د ونو په تنو د ډیرو او نمجنو خاورو د پاسه په ښه ډول واده کوي. خزی زوجی او غیر زوجی ډیرش لري. غیر زوجی ډیرش چې داسې دی چې کله د خاورې سره په تماس کې د خزو ډنډرو ته ورته تارونه ټوټې ټوټې شي، هر ټوټه کولی شي نوې خزا منځته راوړي. د خزو په زوجی ډیرش کې مونس او مذکر ګامینټونه تشکیلیږي چې د مذکر او مونس ګامینټونو د یو ځای کېدو څخه نوې خزی رامنځته کیږي. او بل ډول یې لیورورتیس دی یا لیور ورډس. د غیر وایي نباتات یو بل نه وده چې ځیګار ته ډیر ورته والی لري.
د غیر وایي نباتاتو له ځانګړتیاو یو دا چې دغه ډول نباتات په سیوري او په ځانګړي توګه د ویالو تر څنګ شنه کیږي، ځکه دا ډول نباتات همیشګي نم او اوبو ته ضرورت لري.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
نن هم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. کومیا چینو تیر درس کې خون کې راته د انسان د بدن اډوکو جوړښت یا سکلیټ بیان کړ. نن د انسان د بدن د جوړښت په مطالعه په لړ کې د انسان د بدن د وینې دوران دویمه برخه لولو. په دې برخه کې ډیر تمرکز د وینې په دوران کې د زړه پر رول وټول دی. خون کې د زړه هغه ټولې اجزاوې راته بیانوي چې زړه ته د وینې په دننه کېدو، د وینې د پمپ او بیرته بدن ته پر رسولو کې مرسته کوي.
زموږ د وینې د دوران دوهمه برخه ده چې په دې برخه کې موږ زړه وایو. د زړه په برخه کې دغه عنوانونه چې زړه، د زړه جوپونه، د زړه والونه، د زړه رګونه، د زړه د فعالیت دوران او د وینې دوران، دغه موضوعات ووایو. اول رازو زړه ته. زړه ځانته جلا عضله لري. که چیرې یو څوک وایي چې زړه د ملسا عضلات څخه دی که د اسکلیټي عضلات څخه دی، د دې دوو څخه دی، وسخه هم نه دی. زړه ځانته جلا ځانګړې خاصه مخصوصه مخططي عضله لري چې د زړه د عضلې په نامه جلا یادیږي. د سینې د کفاس دننه د سږو تر منځ لږ چپې خوا ته واقع دی، یا د میډیاسټینم وچپه طرف ته واقع دی، او خپله د پیریکارډیم پیری کاردیم که چیری معنا کدا یو د ترمینولوژی لغاتی پیری معنا شاوخه کاردیم پزړه پر تړلی یعنی پزړه پوری تړلی شاوخه یو نازک پرده ده دیغه په واسطه باندې هته سوی دی د مایع څخه ډک دی او نه پرېږدي چې زړه د حرکت په وخت کې وسولېږي د زړه جوپونه زړه اول خدای چې پرسته او چپا طرف باندې رائټ هارت او لیفت هارت راسته زړه او چپا زړه باندې وشل سوی دی دا غسه خورسته بیا په پلنوال یا پندوال یې پورته برخه او کښته برخه باندې وشل سوی دی لوړه برخه چې ده هغه د نازکو دیوالو څخه جوړه شوې ده چې په دهلیزو باندې نمو سوی دی اټریمز باندې یا هم اوزیناتو باندې او لاندې برخه یا کښته برخه چې ده هغه پند دیوال لري او د بوتیناتو یا وینټریکلز په نامه یادیږي نو په دې ترتیب باندې زړه څلور جوفه لري رسته دهلیز یا رسته اوزین چپه دهلیز یا چپه اوزین رسته بوتین او چپه بوتین د زړه والونه د زړه جوفونه داسې واقع سوي دي چې دهلیز دهلیز ته لار نه لري یعنی رسته دهلیز و چپه دهلیز ته لار نه لري او رسته بوتین و چپه بوتین ته لار نه لري په ځینو حالاتو کې د څوک وای چې وای زړه سره یو هغه دا معنی چې رسته دهلیز و چپه دهلیز ته لار پیدا کړي د وینې په دوران کې تشوشات منځ ته راوړي دي خو په نرمال شکل سره رسته اوزین چې دی هغه و رسته بوتین ته لار لري او چپه اوزین یا چپه دهلیز چې دی هغه چپه بوتین ته د والو په واسطه باندې لار لري زړه په عمومي ډول سره څلور والونه لري چې دوه دانې د دهلیزو او د بوتینو تر مابینځ دي او دوه دانې د بوتیناتو او لوی شریانو تر مابینځ دي رازو د رسته دهلیز او رسته بوتین تر مابینځ وال د ټرایکاسپیډیا درې په لرونکو وال په نام سره یادیږي د چپه دهلیز او چپه بوتین تر مابینځ وال د بایکاسپیډ یا دوه په لرونکو وال په نام سره یادیږي ریوی شریان یا د سیری شریان او د رسته بوتین تر مابینځ یعنی رسته بوتین چې کله وینه پورته کوي و سوجته تر سو تصفیه صفه کسي دلته یو وال موجود دی چې د پلمونری وال بیا ریوی د ریڅه په نام سره یادیږي یا ریوی وال او د ابهر شریان د اورټیک شریان او چپه بوتین تر مابینځ کله چې چپه بوتین ګرد سیستم ته وینه پمپ کوي ګرد سیستم ته وینه استي دلته هم یو وال موجود دی چې د اورټیک وال بیا ابهر د ریڅه په نام سره یادیږي دلته کچیر تاسو وګورئ چک سپیډ وال مادر تو ویل چې د رسته اوزین او رسته بوتین تر مابینځ پروت دی د دې یو خاصیت دا دی د بوتولو والو خاصیت دا دی چې وینه خو پرېږدي چې خپل برخې ته ولاړ شي مثلا د رسته اوزین څخه رسته بوتین ته وینه الکی چې ولاړ شي مګر کله چې وینه واره له رسته بوتین ډکسو دی دغه درې په لیا سره بندي یي نه پرېږدي چې د بوتین څخه بیرته رسته اوزین ته وینه راپورته شي د چپه اوزین او چپه بوتین تر مابینځ مو بایکاسپیډ یا میټرل وال یا دوه په لیا دلته تاسو وینئ درې په لیا لري دلته دوه په لیا لري او بل مو ویل چې د رسته بوتین او ریوی شریان یا د سوژ د شریان تر مابینز پلمونری وال موجود وو او د چپا بوتین او ابهر شریان تر مابینز اورټیک وال موجود وو د زړه رګو تر ازو دا لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ زړه خو ټول سیستم ته وینه ورکوي اوس بنو دا وایي چې زړه خپل د کمیلاری څخه خپل وینه اخلي د تخپل د کمیلاری څخه وینه راځي زړه په یو ځای کې د کورونری آرټری یا اکلیلی شریان په نامه باندې یو شریان موجود دی دغه شریان خپل د ابهر شریان څخه سرچینه اخلي کله چې چپا بوتین و ټول سیستم ته وینه ورکوي دلته یو شریان د اورټیک شریان په نامه یا د ابهر شریان په نامه باندې وجود لري د هغه شریان څخه یو کوچنی ټوټه یو کوچنی برخه راځي لکه یی شریان په نامه باندې دا اکلیلی شریان د زړه ټول شاوخوا نیسي او هغه ته وینه ورکوي او اضافه توکي اضافه مواد کاربون ډای اکساید چې دی هغه بیرته د اکلیلی ورید یا کورونری وین په واسطه باندې د زړه رسته دهلیز ته اچول کیږي کورونری آرټری د شنه رنګ چې دی دا ټول آرټری وینونه دي او سره رنګ چې دی هغه آرټریز یا شریانونه دي د زړه د فعالیت دوران دا چې بيخي ډیر ونه ما فکر وکړ چې په اکس کې به درته تشریح کوم زړه ته ناپاک وینه د دغه دوه ورېدو د لارې را داخليږي و رسته اوزین ته رسته اوزین ته چې کله وینه رااله دلته شاکسپیډ وال موجود چې موجود دی دا وال فلاسیږي رسته وینټریکل ته وینه راوړل کیږي رسته وینټریکل چې ډک سو دا وال مکمل تړل کیږي نه پرېږدي چې وینه بیرته سرچپه د خواته ولاړه شي رسته وینټریکل چې ډک سو دا پلمونری یا د سږو ورید دی د سږو شریان دی دې ته وینه ځي وسوجته حالت تصفیه کیږي د هغه ځای بیرته راوړل کیږي دغه دوه پلمون ریوینو په واسطه باندې کستاس په یاد موږ ویل چې یوازنی استثناء دا و چې ناپاکه وینه په ریوی شریان کې او پاکه وینه په ریوی ورید کې شتون درلودي نو د سرسخه پاکه وینه د دغه وریدو په واسطه باندې و راسته چپا وزین ته راوړل کیږي د چپا وزین څخه دلته بیا موږ ویل چې بایک سپید وال موجود و دوه پلی وال موجود و هغه خلاصیږي و چپا بوتین ته وینه راوړل کیږي کله چې چپا بوتین ډک سو دا والونه په مکمل ډول سره تړل کیږي بیا نه پرېږدي چې دلته چپا ولاړ شي دغه اورټیک شریان موجود دی کله چې د پمپو کې چپا بوتین پمپو کې د اورټیک شریان په واسطه باندې د بدن و ټول برخته پورته برخته زی او نور هم کښته برخته راځي و ټول سیستم ته وینه ورکوي یعنی د یو پمپ څخه نیولې درسته او زین د پمپ څخه نیولې د چپا بوتین تر پمپ پورې کله چې وینه په ټول سیستم کې یو را وګرځیدل دا ټول د یو دوران په نامه سره یاد سو د انسان زړه په دې حالت کې او یا واره غورځي خود درون کار کول په وخت کې د ورزش کول په وخت کې د طبي په وخت کې حرکت زیاتیږي په ځینو حالاتو کې کمیږي هم او بل د وینې دوران تر زده وینې دوران پر دوو برخو وېشل شوی دی یو لوی دوران دی او بل کوچنی دوران دی دا د وینې کوچنی دوران دی او دا د وینې لوی دوران دی په دې خاطر باندې لوی دوران ورته ویل کیږي ځکه چې د چپا بوتین څخه شروع کیږي د دغه ځای څخه شروع کیږي کله چې وینه ولاړل دا وینه ټول سیستم ته ولاړل بیرته رااله په رستا او زین کې خالص ول دا ټول یو غټ سیستم په بر کې ونی وی چې لوی دوران یورته و مګر کوچنی دوران د بلته په دې خطر باندې وای زکه چې د رستا بوتین څخه وینه د ریوی شریان په واسطه باندې وسور ته ولاړل هلته فقط تسپیاس ول زکه چې ناپاکه د پاکس ول بیرته د ریوی ورید په واسطه باندې راوړل سول و چپا او زین ته دا د کوچنی دوران په نامه سره یاد سپل
د هیله چې نن نه درس مو د پام وړ ګرځیدلې وي د ووم ټولګي زده کوونکو ته په راتلونکو درسي سات کې د ایکوسیستم عوامل بیان شي پاتم ټولګي کې شمزي لرونکو یا فقاریا حیوانات ولو او په نهم ټولګي کې به د انسان د بدن عضلاتي سیستم او د عضلاتو دندې ولولو
پام وکړې د پښتو خبرونې محل وېشته د درسي ساعت د پایل په لومړی اونۍ کې د اوم اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو درسي ساعت خبرونه هم دلته پای ته رسیږي تر بلې خبرونې مو په خدای سپارم خو وخت
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را تخپل پیغامونه پریږدي دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601 یو ځل بیا 00420221240601
جن نرشا از مات جنس پر لیا سبق وایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لا رویا سبق وایا بچیا 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 په وخلو به سبق په ور سبق چې جوړ نشي مکه تلم زلن سوره چې زلګ په فق چې جوړ نشي مکه دبل پتم مکه نه حرکت کواز مریا سبق وایا بچیا 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 در سر نوی جون بیکار دے خخوی د جون سنگار دے عمل مینا وفا خدمت خسڑی شوار دے خخوی د جون سنگار دے دخل کو پا خدمت کی تو گے کے گس پیلنیا سبق وایا بچیا.